د امریکا متحده ایالاتونه د اگست 1 پر نږدې کېدو لا هم د خلکو د ایستلو په لټه کې ده، که څه هم د عملیاتو د ورو کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې قمندانانو یې ورته ویلي د ترګریز برید خطر ډیر موجود دی. د اگست 1 باید له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه د طالبانو او امریکا د تړون په اساس ووځي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویلي له 4000 کم سرتیري په هوایي ډګر کې پاتې دي او غواړي ترم دینیټي خلکو باسین. بریتانیا له افغانستانه د خلکو درایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. صدر اعظم بوریس جانسن نن په ویډیوي پیغام کې ویل برتانوي پوځیانو په 2 اونیو کې 15000 کسان ویستل. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې په هرو دریو افغانانو کې یو یا په مجموع کې 4 میلیونه افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د خبرداری په ځواب کې یو لوړپوړي ایرانی چارواکي ویلي بایدن په ناقانونه توګه ایران ګواښي او سمندري طوفان ایدا له مکسیکو خلیجه په تیریدو د ویجاړونکي ځواک سره د متحده ایالاتونو جنوبي ایالت لویزیانا ساحل په لور ورغلی دی. مخکې په لویزیانا ایالت کې یو طوفان 1300 کسان مړه کړي وو.
د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. له هغې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې ګنې دوی به په افغانستان کې د نویو کلونو د واکمنۍ په څیر په دې هیواد کې یو وار بیا پر موسیقي بشپړ بندیز ولګوي. په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې ملي مرکز له مخکې تړل شوی او یو شمېر هنرمندان هم له مخکې له افغانستانه وتلي. د دې مرکز مؤسس او مشر احمد ناصر سرمست وایي د دوی د 3500 زده کوونکو تر څنګ د هر یو افغان سندرغاړي او هنرمند ژوند دا مهال په خطر کې دی. یو شمېر چارو کتونکو د موسیقۍ په شمول ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او په طالبانو غږ کوي چې نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نه کړي بلکې د هغو د ساتنې او روزنې لپاره نور اقدامات وکړي. په دې اړه زموږ د مشال څانګې همکار هارون بچا دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجې تړل شوی. د دې تر څنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان له د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو د تمن کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمست وایي زمونږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راخسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي.
Until we have got assurances that the security of the students and the faculty will be provided.
طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولیو. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2019 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمس په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمس او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې کړې په ویرا او له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکي د اګست پر 21 د نوم نخول په شرط مشال رډیو ته وویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خدا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکي حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپله تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې هفته کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی چرته بل مملکت ته روانگی و کی. هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلق مجاهد داس یو روشنی واچی چې آیا دا خلق بسک کی سبن کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اګست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خو د هغې ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د اګست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خپرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اګست پر 21 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 او یا راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې د طالبانو هیله لري چې د اصلې پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو. ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 21 مشال رادیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. همداسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. پکار دي هنرمندانو باندې ظلم جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنگونو ځپلې دي، انتها پسندې ځپلې دي، بیا د کرونا چې راغله ډېر زیات وځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شننکی عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یوه د ښکلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او لږې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې.